د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د ورید وهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغان حکومت وایي شاوخوا دوی شپې مخکې چې د افغان پوځ هلیکوپټرې سقوط وکړ، د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و، خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د سولې او نور مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر نسکورول یو څرګند جنایت بللی دی. ښاغلی صالح نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، په بیسودو ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو هلیکوپټر د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې په یو توغندي وویشتل شوه. ښاغلی صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو افسرانو وژنه یو څرګند جنایت بللی، او د دې پیښې د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې. په بیسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د ډلې د قومندان عبدالغني علي پور کسانو ویلي چې د الوتکه خاید د دوی لخوا ویشتل شوی وي. له پیښې وروسته دفاع وزارت د علي پور د ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د هغه وسلوالو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوي دي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېمه نیټه وړاندې کړي. انټونیو ګوتیرش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړې لیکونو په اساس په هرو دریو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوی ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په ګډون له نورو چارواکو سره وګوري. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسي د اپوزيشن د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه دعوه رد کړې ده چې وایي د ادارې په زهري موادو د د مسمومولو د قضیه لڅېړنې ډډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندري تالکاچنکو نن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالنی د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني وه. په حکم کې ویل شوی دی چې د ناوالنی حقوقي دعوه په غور نه ارزیده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالنی استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالنی د علاج لپاره په جرمني کې د څه وخت له تیرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغیزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له دریو دوو برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. چیرونکو وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. د واکسین ته امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغیزمنتوب په اړه شکونه را برسېره شوي وو. د درمل جوړولو د کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسینې د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه هاویه او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغیزمن دی. او رستای خبر د بخن نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنستی انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت وايي شاوخوا د ویش په مخ کې چې د افغان پوځ هليكوپټر سقوط وکړ. په د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
پایله کې د دښمن د چاودون څوک او مهماتو یو لوی ډیپو یو قرارداد او سیمه کې د ملکی خلکو د زور زیاتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستي کشف او لمنځه وړل شوي.
په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. په افغانستان کې پر دې موضوع راپور لرو.
اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنې ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي.
د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو لمیدان د خبرونې په دوهمه نیمای کې اوریدل مه هیروي. تاسی ازادي رادیو اوري د میدان وردګو والی وایي علي پور او ډله ل خپل ځای د بهسودو لمړی حصے ته تشتیدلی. مرکزی قرارګا او ځینی پوسټي لمنځت لليدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لا هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې د چتور زیبراندي د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هليكوپټر ووښتل سو او په نتیجه کې نه کسان چې څلور د پاوز پيلوټان وو ووجل سو. دفاع وزارت ویلي چې یاد هليكوپټر د علیپور د وسلوالو وشتلی او کته هم قومندان علیپور دا نه دی ویلي چې د یاد هليكوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دی چې د جګړې پر مهال هرڅه پیښیدای سي. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې هليكوپټرې له رانسکورېدو وروسته دغه پیښې د ملیونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علیپور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هليكوپټرې پر رانسکورېدو تورن دی له خپل ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصې تښتېدلې، خو د وایي پر ضد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلټنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لوی زیرمه کشف او لمنځه وړی ده. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو توکو او مهماتو یو لوی ډیپو یو قرارداد او سیمه کې د ملکی خلکو د زور زیاتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستي کشف او لمنځه وړل شوي. همدارز دښمن یو موټر شپږ ایکا مخابره او د بیمیاک اتمرمه لاست راغلی.
خو په دې اړه چې د وسلو د زیرمه په چا پورې اړونده خاغلی احمد زی پاړه څنوي نوموړي ویل د دفاع وزارت څېړنو خودلې چې یاد هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو لوري ویشتل شوې ده. خاغلی احمد زی یو اربیا پټینګر سره ویل چې دفاع وزارت به د خپل سرتیرو د وژنې غچ وخلی او د پیخي عملینو ته به سزا ورکړي. نوموړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو لامل څومره تلفات اوختي خو تیر ورځ دغه وزارت په یو خبره کړې لامه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور دولس وسلوال وژل شوی دی. حادثه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او له ده سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغني علیپور د تیرې جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ذکر ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانه ازادي راډیو ته ویلي و چې خای یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وي. په دې پیښه کې نه تنه وژل شوی چې څلورې د افغان پوز پیلوټان او پنځه نور یې سرتیری دي. یا د پیښه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بل خو د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پیښې په شپه په سیمه کې د امنیتی ځواکونو لوري هیڅ ډول عملیات نه پلان شوی. هغه لیکلی چې دغه پیخې ته قومي رنګ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي دا هم لیکلی چې امنیتی او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکارا د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو له حکومت او د علیپور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په قوس میاشت کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې د خپل خلکو د امنیت ساتلو موخه بولي. هغه مهال په کابل کې د قومندان علیپور له نیولو وروسته یو شمېر خلکو په مظاهرو او ګډوډۍ ولاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علیپور له بنده خوشې شو.
د پیړۍ هلی
ټول اوریدونکو ته سلامونه درناوی مینا او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبی ښار څخه. سوال لسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریا او ډکه پیړۍ و. د همدغه پیړۍ په 29 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کسوم چله دولسم ټولګي پاره او د همدې پیړۍ په 29 کال کې له پونتون پاره شوم. د خپل کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې وزنې کښوم چې د همدې پیړۍ په 29 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغه ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځي 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځي ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپل او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل، له نورو ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
تاسی ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې د توکم پالنې پر ضد یا هم د توپیری چلند پر ضد باندې نړیواله اونۍ د مبارزې اونۍ روانه ده. که څه هم د افغانستان اساسي قانون او د ملګرو ملتونو یو نړیوال کنوانسیون د هر ډول تبعیض پر وړاندې د مخنیوي ټینګار کړی دی، خو افغانستان کې بیا هم دغه ستونزه تر یو بریده سته. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ګڼ شمیر او بیلابیل قومونه پکې میشت دي. په دغه راپور کې مو په افغان ټولنه کې توکم پالنې ته لنډه کتنه کړې ده.
په ټوله کې د هر ډول تبعیض په اړه په هیواد کې د نن او بهر قوانین او کنوانسیونونه جوړ شوي، خو د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې لا هم په لوړه کچه توکم پالنه کیږي. د انسانانو په ورځني ژوند کې د دغې موضوع اهمیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان په 1996 کال د جنوري په 4 نیټه د هر ډول تبعیض د مخنیوي لپاره یو نړیوال کنوینسیون تصویب کړ. د دغه کنوینسیون له مخې نژادي تبعیض، هر ډول تمایز، محرومیت یا محدودیت او یا هم رجحان دی چې د نژاد، رنگ، نسب او یا د ملي او قومي ریشې پر بنسټ چې هدف یا پایلې د ژوند په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې د بشري حقوقو او ازادیو له منځه وړل، له ګواښ سره مخ کول او یا هم د شرایطو عملول بلل کېږي. دا دغه کنوینسیون لاسلیک کړي هیوادونه ټول مکلف دي چې د هر ډول تبعیض او توکم پالنې مخنیوي وکړي. افغانستان په 1990 کال د اگست میاشتې په 14 نیټه د هر ډول تبعیض پر وړاندې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال کنوینسیون لاسلیک او د 2003 کال په مارچ میاشت کې هغه تصویب کړ. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هر ډول تبعیض څخه پرته د قانون له یو شان ملاتړ خبر خمن سي. خو د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین په افغاني ټولنه کې توکم پالنه د بشري حقوقو د نقص لامل شوی. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وایي توکم پالنه د افغان ټولنې په ولس کې کمه خو په سیاسي کچل وړه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ستونزو لامل سوې ده. شاغلی لال وایي د ځینو سیاسي کړیو له لورې توکم پالنه د دې لامل سوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې خپلو اهداف ته ورسیږي.
زمنګ په مخ کې چې کوم اساسي تګلار ده او لارښود دی، هغه زمنګ اساسي قانون دی. اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنې ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي او دوی دا اولس او قومونه ملیتونه نه پرېږدي د هغو استخباراتي هدایاتو په اساس باندې چې دوی یو ملت شي.
شاغلی لال ټینګار کوي چې د افغانستان اساسي قانون په هره بڼه توکم پالنه منع کړی ده. د افغانستان اساسي قانون هم د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 255 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کول یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبیز یا سیمه ییز تفرقه اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په منځني حبس محکومیږي، یعنی تر درې نیم کلونو حبس کیږي. او کچیر دا جرم نتیجه ورکوي یا له انف او ګواښ سره مل وي، په اوږدمهاله حبس چې وکاله کیږي باندې محکوم کیږي. توکم پالنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلې کچې شته. همدارنګ د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیه په لومړۍ ماده کې چې د 1904 اتیا زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوی و، راغلی دی چې ټول بشر خپلواک زیږوي او د حیثیت، کرامت او حقوقو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره په ورورۍ چلند وکړي. دا همدې اعلامیه په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولای سي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنگ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بل هر عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن سي. که څه هم د توکم پالنې په اړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نوې نظر پښتنه نه ده کړې، خو د دغه کمیسون د 1998 کال د راپور له مخې په افغانستان کې 1.5% خلک له توکم پالنې شکایت لري. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د توکم پالنې موجودیت د 40 کلنو جګړو نتیجه بولي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو په سید خالد سادات وایي په افغانستان کې ان د واک ویش او ورته رسیدل د قومونو لمخې سوای دی. شاغلی سادات توکم پالنې له عمله د رامنځته سوي ستونزو مثالونه داسې یادوي.
د لومړی دغه څنګه ملي وحدت غرس د مرسته ولیدا کله چې ملي وحدت د مرسته یې نو منګل ته د ملي بنسټونو په رغونه کې مخکې نشو تللی. دغه خبردار ده چې زمنګ دغه د ملي هویت مسله بحث بننګ ولیدا تر اوسه پوری تاسو ورته چې قومي تمویلات یا قومي مسلې هغه برلاسه شوه دي په ملي مسلو باندې، دا یو بد واقعیت ده او دا روان خطرونه موږ تاسو ګورو چې د قوم پالنې پر بنره مسله شوه دي.
ښاغلی سادات وایي چې په هر هغه ټولنه کې چې توکم پالنه موجوده وي د نورو هغو هیوادونو په پرتله په شا پاتې وي چې دغه ستونزه پکې کمه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري د اسماني ډبرو په اړه به مو اوریدلی وي چې د مځکې کورې ته خطرناک بولل کیږي. پرون همداسې یو غټه اسماني ډبره په لیرې واټن کې د مځکې خواته تیره سوه. له نوریاس نوري څخه په دې اړه تفصیل اورو.
دغه آسمانی ډبره چې ستور پیژندونکو شل کاله مخکې په نښه کړې او قطر 900 متر اټکل شوی، پرون د 2 میلیون کیلومتر په واټن کې د ځمکې د کورې لخوا دومره تیزه تیره شوه چې سرعت یې 140 کیلومتر په ساعت کې و. که څه هم دغه واټن ته په پام د نجومي فزیک پوهانو هغه د ځمکې د کورې لپاره ډېر خطرناکه نه ده بللې، خو ستور پیژندونکو ته یې یو بېساری چانس برابر کړ چې دغه آسماني ډبره چې زموږ د شمسي منظومې د پیدایښت په لومړیو کې جوړه شوې مطالعه کړي. د فضایي څېړونکو په وینا که یو کوچنی شی په دومره سرعت په ځمکه ولګېږي ډېره ورانی رامنځته کولی شي. اته کاله مخکې په 2013 کې د 60 مترو په پلنوالي یوه آسماني ډبره د روسیې په چلیابینسک ښار ولګېده چې دومره انرژي یې خپره کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان پر هیروشیما د غورځول شوي اټوم بم دیش برابره وه. د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په وینا دغه نوې آسماني ډبره ډېر لرې چې واټن یې د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ د واټن څه باندې 15 برابره وه د ځمکې لخوا تېره شوه، خو هغه دومره نږدې وه چې یوه خطرناکه آسماني ډبره وبلل شي. ناسا په فضا کې د آسماني ډبرو او نورو لکیداره ستورو په څیر دغسې شیان چې د ځمکې لپاره خطرناک او ورانوونکي بلل کیږي په نښه کوي او نوملړې برابروي. همدا ډول غټې آسماني ډبرې 6.5 میلیون کاله مخکې پر ځمکه لګېدلې وې چې په دې کوره کې یې په سلو کې 15 ژوندي موجودات له منځه یوړل. ناسا دا څېړي چې په څه ډول کیدای شي د ځمکې کوره له دغو آسماني شیانو خوندي کړي. دا اداره پر دې هم کار کوي چې ځمکې ته د ګواښونکو آسماني ډبرو لوری له هغو سره د فضایي بیړیو په نښلولو بدل کړي، یا هم د وروستۍ وسیلې په توګه د ویجاړولو لپاره له اټومي چاودنو کار واخلي.
د پیړۍ هیلې
زمره لې د کندهار سدين کې ما یعنی زه د تیر لسیز ام ډیر شخه تیر لرم او ام ډیر یعنی منفي خاطر لرم او زما شخه تیر چې دا و چې بعد خاطر مې یعنی دا و چې ما په تیر لسیز کې خپل مکتب پرې شی وو او بیرته مې شروکه یعنی شخه تیر مې دا و چې بیرته ما مکتب شروکه اغه له ډیر مشکلات یعنی موږ در لاله پاغه کې بیا زما مور مریضه و ان دا خاطر څه ما خپل مکتب پریږدوي ان بیا کله زما مور بیرته شرسمه سول نو زما پلار او زما ورون راتویل ول بیرته شروکه یعنی بیرته بیا ما شروکه او اوس دائم فلسم سم کې ما زغورم خپل مکتب پایته ورسومه او پرتلن کې د خپل ځان څخه یو ډاکټر جوړ کما زما خواهش هم دادی د کورنۍ خواهش هم هم دادی چې ډاکټر راځه جوړ.
تاسې ازادي رادیو اوري د غزنی او پکتیا اوسیدونکو د دغه ولایتونو په ګډه سیمه د سردی په بند کې د نیالګیو اشر پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه اشر یې د ازادي رادیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې ویلي چې د غزنی او پکتیا ولایتونو لسونه غواړي د سردی بند د ملي پارک سي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونډه اخیستې ده چې وایي د سردې خړې غونډۍ زرغونې کړي. دوی وایي دلته اوبه پریمانه، خاورې زرخیزه، هوایي ښکلي او ځوانان یې خوارې کشتي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار اوس سیمه به زرغونه سي، ورښتونه به ورسره زیات سي، چاپېریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو دی راپور نشر کړی چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندې سره د ملي پارک سي، اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندې سره خړی غونډۍ زرغونی کړي.
سالم زیاته د دواړو ولایتونو لاړوندو ریاستونو لکه د کرنې چاپیریال ساتنې او لاړو بو څخه مغښتنه داده چې د دغه نیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي ترڅو دغه نیالګي واچنه سي. دوی د څو کسان په دندو وګماري ترڅو هغه کسان رسمن دلته وظیفه اجرا کړي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوډ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمې خړې غونډۍ زرغونه وو.
بندې سرده یو د زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. د دولت نه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملي پارک بدله کړي. اوس دا د غزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کري او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندې سردې خړې غونډۍ لا زرغونې سي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږدي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي، خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو، د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګا دوتا نفت نیالګي په لاس ورکو غیر مسموم کم چې زموږ په اختیار کې ده، دوی به وړي په محلات کې د غوې کې نه.
د پکتیکا ولایت د کرنې رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که د دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کسه ورته ګمارل کیږي او پالنه یې هم کیږي. نوموړی وایي د پکتیکا د اشر له ځوانانو سره مناسته کړې، 2000 نیالګي مو هم ورکړي دي.
او په څنګ کې ورته وایي چې ټریکټر او د نیال کېنولو برمې څنګه ته تو ماده کو. پکتیکا ولایت کې څلور دیرش ادارې دي چې د غونه هیواد زراعت اداره کړلای شي. د یو نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي، نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمان زای زیاتوي که تر څنګ ملي سوداګر او شتمن خلک د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو او یا ځینو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو موږ په تخنیکي برخه کې تل هم کار یو. سرده د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردې په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هیواد له غټو بندونو څخه شمیرل کیږي چې له امله یې په زرګونو جریب مځکه خړوبېږي.
تاسو لا پیغامونو
مشکل می داوی چې لازمون مشکل د مسلین پر ورسوي د تسلکلي وزارت شې د مسلین لپاره بدلشه ولا کړی دي کارتونه او ته جوړ کړی د بانک مګر څنګه شپږ میاشتې کې مسلین ته اتل سو افغانۍ یا 2000 افغانۍ بدلشه ورکړي. د دې اصلي حق چې اتل سو افغانۍ د میاشتې مګر دې په 55 میاشتې کې 2000 افغانۍ بدلشه ورته والا کړی مسلین سخت مشکلات سره مخامخ شي. لینی نسبه همدارنګه مسالې پر هم ډېر دي نو دې پر وخت باندې بدلشه ورته والا کړی نور دا اواز تر مسلین پر ورسېږي ډېر ښه مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سر تماس کیا ما زغوالم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کم دغه تصمیم نیولې ده چې د څوار لسنورو اخوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یوه ښه پریکړه ده که د اخوامو قوم ته ذکر کېږي نو باید دې کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي. ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نو زما په نظر باندې دغه څوارلس اقوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي نو دا یو ښه پریکړه ده او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو، په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د بشو لسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره دا د هلمند د هرات او د کندهار د لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هر ورځ مچران به شباس دي، دلته مچر شباس شوی، دلته مچر پک شباس شوی دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو واوریدلې. اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې کې دونکو د خبرونی په دې برخه کې د مهمو خبرونو سرچې کې وړاندې کیږي چې له احمد تکل څخه اورو.